خود در استودیو داریم. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. یو شمیر افغان ښځې چې غواړي رای ورکړي اندېښنه لري چې ولې د عکس اخیستلو شرط لګول شوی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو ښځو ته ډاډ ورکوي. په دې خپرونه کې د دې موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمنی دفاع وزیر وایي که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، افغان ښځې به بیا له ډیرو حقونو بې برخې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان شرز دفیر احضار کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړي دي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې د هیواد د وسلوالو طالبانو ته ولوي شي. انګریت کرامپ کارنباور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشري هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارنباور د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته د جرمني صدر اعظم شي. د جرمني دفاع وزیر د خپل ګوند د شزوې بيغونډي ته ویلي د دې ویره داده چې ک دوی په افغانستان کې له خپل مسؤلیت او شی سپک کړي، افغان شزي د سنگسار او اعدام پشان له ستونزو سره مخامخ شي. جرمني په افغانستان کې د ناتو تر قمندې لاندې 1300 پوځیان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شرز دافیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې د ازغن سیم د لګولو کار کاوه ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شرز دافیر ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو درې پاکستاني سرتیري تیری وژل شوی او یو سخت پیښوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر راپور له مخې پاکستانی لوري ویلي چې د افغانستان شرز دافیر ته وریاده کړي چې د پولی پوری غاړې ته د امنیت ټینګول او د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي مسؤلیت دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې پر عسکرو په دیر کې ډزې شوې دي. د افغانستان حکومت پر دې ځانګړي پیښې تر اوسه څه نه دي ویلي. کابل تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسی راکیټي حمله کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته په استول لیکلي و چې د پاکستان له لوري د اگست 19 او 20 یوازې د کونړ پر شلتن ولسوالي 200 راکیټونه وشتل شوی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتکوی د سیالۍ به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجې پیل شي.
په دا مهال په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې اته شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل په وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه خپل لومړی شل اوورس سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې د کرکټ دا سیالي د جمعې په ورځ د کوربه هیواد بنگلاديش او زیمبابوې په لوبي پیل شوې. د خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کونکي مرکز بې ساری برید کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 15 میلیونه او ولکه بیراله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویټرز خبري آژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي د دې برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغېزمنه کړې ده. پامپیو په یوه ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو، د ولسمشر ټرمپ په قول لیکل شوي چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم عملیاتي فعالیتونه کمزوري کړي. د روسیې د اتومي انرژۍ د تولید لومړۍ بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوې خپل روسي مزل ته ورسېده. د اتومي بټۍ به د اتمی بټۍ په اوبو کې تر تقریبا 15000 کیلومتر سفر وروسته چې درې اونۍ وخت یې ونیو پرون د سپتمبر په 14مه د روسیې لری ختیځ ته ورسېده. د روسیې د اتمی انرژي دولتي شرکت روس اتوم وویل چې اتمی بټۍ یې په ارکتیک سمندرګي کې د پیونګ بندري ښار ته ورسېده. د گرین سپیس په نوم نړیوالې ادارې چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي د روسیې د اتمی بټۍ په اوبو کې لاهو چرنوبل بللی ده. خو روس اتوم ویلی چې په سیمه کې میشت خلک د طبیعي ګاز او د تیلو شرکتونه به د دې بټۍ له انرژۍ کار اخلي او برېښنا به هم تولیدوي. زموږ اخلا آزادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. یو شمېر شزي وایي د رای ورکونکو د عکس اخیستو شرط به ډیر شزي د رای ورکولو له حق محروم کړي.
کلیوالي خزيدي هغه په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي ترڅو خزونه عکس واخلي او بیا رای واجبي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزو ته ډاډ ورکوي. څه ډول ډاډ؟ دا به ورسته واوري. د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ولسمشر غني پرون په کندهار کې وی غونډې ته وویل د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید وایي افغانستان درې جلا هیوادونه دي. د افغانستان حکومت په دې خبره غبرګون ښودلی دی. د غزنی ځینې اوسیدونکي په خپل ولایت کې د سیمه ییزې اردو د جوړېدو غوښتنه کوي.
کچریوی چې د محلي اردو جوړ شي د ما شخصا د ما په خپل نظر انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمېر شزو اندېښنو ته چې د رای اچولو لپاره د عکس اخیستلو په اړه لري وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د شزو لپاره شزی کار کوي او عکس به هم شزی اخلي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي پر کمیسون نیوکه کوي چې د بایومتریک سیستم په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. خو کمیسون وایي انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید ښه ګډون پکې وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د شزو لپاره د رایه چولو په ټولو مرکزونو کې شزی کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندېښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندي وي. زموږ ټول مامورین ډیر ښه روزل سوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه باخلي ښه دي وي. د ابراهیمی پوینا په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول سوي وه او درغلی سوي وه. په افغانستان کې د پاسپورت تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کیږي، خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عدلانه انتخاباتو په نوم د یوې غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافي معلومات نه دي ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوي او د ښځو په نوم رایې اچول سوي وي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینې مواردو کې داسې څرګنده سوي وه چې د نارینه وو په پرتله د ښځو رایې اچوونکو شمېر زیات و. د افغانستان د ټاکریزو بهیرونو د څارونکي دا امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوء استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکي ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغو ممالکو کې په هغو مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې طبیعي ده چې دا مخامخ کیږي ورسره.
د مرخیل په وینا کمیسیون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هره همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، د ټولو رای ورکونکو تقریبا 30% ښځې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
و مو ریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر ښځو د اندیښنو په ځواب کې وایي چې د رایې چولو لپاره د ښځو عکسونه به ښځې اخلي او د مرکزونو ټول کارکونکي به هم ښځې نه وي. یو له هغو ولایتونو څخه چې ښځې په دې برخه کې اندیښنه لري پکتیا دی. په پکتیا کې ځینې ښځې وایي که په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رایې اچونې په مهال د ښځو عکس اخیستل جبري وي، دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. په پکتیا کې دغه غبرګونونه وروسته له دې کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې به د شفافیت د رعایتولو په خاطر د میرمنو عکسونه اخیستل کیږي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په را روانو ټاکنو کې به د رایې اچونې په ورځ له میرمنو هم تصویرونه اخیستل کیږي، دلته په پکتیا ولایت کې د میرمنو ګڼې اندېښنې راپورته کړې. د پکتیا ولایت یو شمېر میرمنې وایي که د رایې اچونې پر مهال د دوی عکس اخیستل جبري شي او په بدیلو لارو یې فکر ونشي، ډیری میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. جمیله او ګلناز افغان یو له هغو میرمنو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې کار سره مخالف دي او خپل اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړي.
د اول چې زما تعلیم کړی دی، اول چې دلته زه اجازه نه ورکوم چې منعکس واخلي. همداسې بیا چې دي د ټولنې کې د کلیوالي ښځې دي، هغه خو په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي تر څو ښځونه عکس واخلي او بیا رایه واچوي.
انتخابات په ورځ د عکس اخیستلو لپاره هېڅ آماده نه یو.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رایې اچونې په ورځ په ښځو د عکس جبري کېدل به په ټاکنو کې د میرمنو په ګډون د پام وړ منفي اغېز وکړي، خو دی وایي چې دغه کار په ټاکنو کې د روڼتیا په موخه د سیاسي ګوندونو په خوښه ترسره شوی.
او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په ټاکنو به خامخا تاثیر کوي، ځکه په یو شمېر سیمو کې د عکس د اخیستلو نه خلک منع وکوي او هیڅ خپل حضور هلته څرګند نه کوي، ولې د شفافیت دپاره ښه ګام و.
په پکتیا کې میرمنې په داس حال کې د ټاکنو په ورځ د عکس له اخیستلو خپلې اندېښنې څرګندوي چې ټاکنو ته محدودې ورځې پاتې دي او د راتلونکي میزان یا تلې د میاشتې په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی وایي د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغاني پلاوي لخوا مخته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معامله کیږي. ښاغلی غنی، اجرایی ریاست په خپل 15 کلنه دوره کې د خپلو کارونو خنډ وباله. د خبرې پرون په کندهار کې وکړې. ښاغلی غنی او په انتخاباتو کې د کاندیدان پرون د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې کندهار ته تللي وو. له کندهار د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف خانی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډي په ترڅ کې ویل چې لدی ورسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
افغانستان دولت به یوازینی استازی د افغانستان ملت کې چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې 250 نفر شپږ طالبانو ته لیږي. واده خو نه ده، کاروان خو نه ده، کومه مېلمستیا خو نه ده. تکړه د مذاکرې عیان مضبوط ملي افغانستان شمول عیان بده.
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل سي. هغه تېره شپه د ناټو له سرمنشي ینس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
افغانستان کا واحد اسلامی جمہوریت لری چلے آگا بغیر کی بر طالب قائم لری ندان سے حکومت بزور اسے تعمیل ہے نہ تحمیلی کی نہ تحمیلی کی صدر صدر دے حدق سے نا فقیر اوداد رولت ساس کی اتاسی مخصوص.
ولسمشر ته نومان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپله 15 کلنه دوره کې اجرایی ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
و مې اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې د خپلې یوې کمپاینی غونډې کې ویل چې افغانستان به واحد هیواد وي او دغه راز د وویل چې اجرایی ریاست د په 15 کلنه دوره کې د کارونو یو خنډ و. له بلې خوا په امریکا کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره مبارزې پیل شوي دي او د دغو انتخاباتو د ډیموکرات ګوند یو کاندید جو بایدن وایي چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي. ښاغلی بایدن د یوې ټاکنیزې مناظرې په مهال وویل چې دغه هیواد جوړېدونکی نه دی او امریکا باید له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. خو د افغانستان حکومت د ښاغلی بایدن په څرګندونو غبرګون ښودلی دی. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند مخکښ نوماند او د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي چې د دې هیواد د ختیځ درې ولایتونه هم د حقانی شبکې په وسیله د پاکستان له لورې کنټرولېږي. ښاغلی بایدن د پنجشنبه په شپه خپلو ټاکنیزو سیالانو سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال وویل چې افغانستان ته یې په کراتو سفرونه کړي او کوم معلومات چې لري امریکا نشي کولای چې افغانستان په یو واحد هیواد بدل کړي. د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه وایي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه بهر شي او پاکستان باید دغه ځواکونو ته په خپله خاوره کې هډې ورکړي، سوله هغه ځایه د ترورستانو پر وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان حکومت بیا د دې خبرو په غبرګون کې وایي دوی باید په دې پوه شي چې افغانستان هیڅکله هم نه تجزیه کیږي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي بیا وایي افغانستان له نړیوال تروریزم څخه زیانمن دی چې د تمویل بنسټ
د بایدن دا څرګندونه چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي سمې خبرې نه دي. افغانستان یو واحد هیواد دی او یو واحد حکومت او سیاسي خپلواکي لري. زموږ د هیواد هیڅ برخه د پاکستان تر کنټرول لاندې نه ده. ښاغلی بایدن باید دا وضاحت ولري چې افغانستان هیڅ کله په څو هیوادونو نشي ویشل کېدای.
ښاغلی صدیقي ویل پاکستان په تیرو 18 کلونو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور کار نه دی کړی او افغان حکومت له همدې امله له نړیوالې ټولنې په کراتو غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جو بایډن څرګندونې له افغانستان سره د امریکایي سیاسونو نشمنتیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ډول لاسوهنه په ګوته کیږي.
د امریکایي سیاستوالو له لوري دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره شوې هوکړو لپاره کومه ژمنتیا نه لري. همدارنګه دا ډول څرګندونې د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله ده او دا په یو ډول د افغانستان د تجزیه کېدو موضوع ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې جو بایډن تر دې وړاندې کله چې د امریکا په کنګره کې د سناتور دنده ترسره کوله هغه مهال هم د عراق د دریو ایالتونو د فدرالي کېدو طرحه وړاندې کړې وه چې دغه طرحه په عراق او سیمه کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوه. آن په بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې دا ډول طرحې به په عراق کې د خونړیو پیښو او وضعیت د خرابېدو سبب شي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې جو بایډن په خپلو خبرو کې افغانستان له عراق سره غلط کړی دی. د عراق په اړه ویل کېږي چې په درو برخو ویشل شوی چې یوه د شیعګانو، بله د سنی عربانو او درېیمه د کردانو په کنټرول کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په FM 3.15 څپه اوري. 8 بجې او 20 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هیله ده چې اوریدلې هیر نه کړی. کله یې خو د غزنی ولایت اوسیدونکو په دی ولایت کې د سیمایز اردو د جوړیدو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي. نو بل لورته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای په غزنی کې د دی اردو د جوړولو چاري ګرندې کړې دي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمایز اردو د جوړولو د چارو د شټکې غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولول یو ښه نتیجه ورکولای شي چې بیلګې د غزنی، قرباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم دېش کلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالۍ راسي.
چې د محلي اردو جوړه شي د ما شخصا د ما په خپل نظر انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمایز اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کیږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بېکاره ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځای ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي، خالي اریده ده چې دوی هلته یو مصروفیت دی ورته. په دې کې د ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او په عین زمین کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي، هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلې.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بل لورته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محب د تېرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمایز اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی، خو د دې تر څنګ د محلي اردو د جوړولو لپاره د محل د خلکو حمایت ته زیاته اړتیا ده.
د محلي اردو د جوړولو لپاره خو د محل د خلکو حمایت ډېر مهمه ده چې خلک حاضر شي. مونږ به دوی لپاره محلي اردو آماده کوو. نور ولسوالیانو لپاره هم پلان شته دی، بعض ولسوالیانو لپاره تیار کار شوی. څلور ولسوالۍ آماده دي، دوو کې تیار ځای پر ځای شوی دي، دوه نور هم نږدې دي، کار تقریبا خلاص دی. نور ولسوالیانو لپاره هم پلان لرو چې خلک د محل آماده وشي، محلي اردو ورته ځای پر ځای کوو.
د دغه ځای ځینې اوسیدونکي بیا په دې نظر دي او وایي که دغه اردو جوړه او د دولت له لورې حمایه نه سي نو انجام به یې په غزني کې د پاڅونوالو په رنګه وي. دوی وایي کله چې په لومړي ځل د ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دغه پاڅونوالو د وسلوالو په خلاف پاڅون وکړ نو د دولت له لورې د ناسمې پاملرنې او نه حمایت له امله یې ډیری برخه وزل سوې ده.
سٹار ٹریبیون ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په یو برخه کې لولو: له طالبانو سره په امریکا کې د خبرو لغوه کېدا تیروتنه نه وه، بلکې په امریکا کې د خبرو لپاره طالبانو ته بلنه تیروتنه وه. که څه هم له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د موافقې بشپړ متن خپور شوی نه دی، خو سٹار ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې باید په داسې یوه موافقه کې څو ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه دې ته لار برابروي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. امریکا باید په دې برخه کې له خپل سیاسي مهالویش سره سم عمل ونه کوي او د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو وخت اعلان نه کړي، بلکې باید تر دې وړاندې جدي او د قناعت وړ اقدامات وکړي. د سٹار ټریبیون ورځپاڼې له لیکنې سره سم باید امریکا هر هغه ګام واخلي چې واک ته د طالبانو د بیا رسیدو مخه نیولی شي او د افغانستان له حکومت سره مالی او تخنیکي مرستې وکړي. د دې امریکایي خبرونې پر اساس امریکا حتی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل استخباراتي او تهاجمي ظرفیتونه وساتي چې په دې هیواد کې د القاعده او داعش د بیا رامنځته کېدو مخه پرې ونیولی شي. د هندوستان د هندو ورځپاڼې بیا په خپل پرونی غنه کې لیکلي: اوس چې د سولې خبرې لغوه شوي، باید ټول پام د افغانستان انتخاباتو ته واړول شي او په دې برخه کې څو ټکي مهم دي. لومړی باید د افغانستان د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ وشي چې آزاد او عادلانه ټاکنې وشي او د دې هیواد له لورې یو مستقل اقدام وګڼل شي، ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بریالیتوب د طالبانو د اسلامي امارت یو ډول رد دی. دوهمه خبره دا ده چې د دغو انتخاباتو پایلې له طالبانو سره د خبرو لپاره بنسټ ګرځېدای شي چې د اسلام آباد، دوحې او مسکو له اوامرو پرته عمل وکړي. دریم ټکی دا ده چې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د ملي اجماع د رامنځته کېدو مشري په غاړه واخلي. دا هغه کار دی چې تر اوسه پرې بریالی شوی نه دی. څلورم، باید نړیواله ټولنه دا پروسه او طالبان تشویق کړي چې ملي فکر وکړي او د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د پاکستان د پوځي استخباراتو له اغېزو وویستل شي او له اوربند وروسته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته راوستل شي. پنځم، پر طالبانو پوځي فشار کافي نه دی او د دوحې خبرو وشوده سره له دې چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کولې، خو د افغانستان لار له پاکستانه تیرېده. او په نهایت کې د هندو ورځپاڼه وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له خپلو ارتباطاتو څخه ګټه واخلي او د افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې یو مهم نړیوال رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوروی
په هغه بیان کې چې پرون له سپینې ماڼۍ خپور شوی د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په حواله لیکل شوی دی چې د حمزه بن لادن له منځه تګ د القاعده شبکې هغه سمبولیک ارتباط چې د هغه له پلار سره یې درلود شلوي. هغوی د رهبرۍ له مهمو مهارتونو محروموي او د دې ډلې مهم عملیاتي فعالیتونه هم کمزوري کوي. نړیوالو رسنیو د جولای په 1 د امریکا د استخباراتو د پټو سرچینو په حواله ویلي و چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو هغه وخت چا د حمزه بن لادن د مرګ د ځای یا نیټې په اړه معلومات نه ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په اگست کې د حمزه بن لادن د مرګ خبر تایید کړ، خو ولسمشر ټرمپ او د امریکا د حکومت نورو لوړو رتبه چارواکو لا دا خبر نه و تایید کړی. د رپورټونو پر اساس اسامه بن لادن 40 اولادونه درلودل. حمزه بن لادن د هغه 15 اولاد و. حمزه د اسامه د درېیمې ښځې زوی و. داسې ګڼل سوي چې حمزه بن لادن د مرګ په وخت 30 کلن و. د امریکا حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن پر سر یې $1,000,000 جایزه ایښه ده. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان د پلازمینې په 2 کیلومتره کې د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. حمزه بن لادن ته د جهاد د ولیعهد لقب ورکړ سوی و. هغه پر امریکا او نورو هیوادونو د حملو او د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو خبره کړې وه. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې له حمزه بن لادن څخه د سعودي د تابعیت حق اخیستی دی. ریاض په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان په 1994 میلادي کال کې له اسامه بن لادن څخه هم د سعودي عربستان د تابعیت حق اخیستی و.
ساعت 8:00 بجې.